په افغانستان کې څلور بجې شوې د خبرونې ته مو زنور یاست نو هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې بې ځای وبلل چې ویلې دي هېواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. دغه راز افغانستان د نړیوال قانون له مخې څومره له خپلو اوبو څخه د کار اخیستو حق لري په دې اړه مو د حقوقي چارو له یوه کارپوه سره خبرې کړې. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه زما همکار اجمل ان وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه ورستۍ سرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. دا ملي اردو د ځنګلو عملیاتو فرقوې د کندز ولایت په ځینو سیمو کې په ورستۍ عملیاتو کې 50 وسله وال وشلې دي. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دوشنبه په ورځ په دوه ورځني رسمي سفر دوشنبه ته رسیدلی ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان پر ولسمشر سربیره له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره هم وګوري. په مخ لري بشپړ خبرونه ته. افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه ورستۍ سرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ولسمشر اشرف غني مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن آزادۍ رډیو ته وویل افغان حکومت حق لري چې د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلو اوبو د ولس په ګټه کار واخلي. د ایران ولسمشر د سې شنبې په ورځ په تهران کې یو نړیوال کانفرنس ویلي و چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکي او سلما بندونو پر وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ایران په هغه ولایتونو کې دا بندونه پکې دي د طالبانو په شمول د وسلوالو ډلو ملاتړ د همدې هدف لپاره کوي څو د اوبو د بندونو د رغولو او ودانۍ چارې ټاکنې کړي. د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتو فرقوي د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال وژلي او 3 نور ټپیان شوي. د ځنګړو ځواکونو د فرقې مطبوعاتي دفتر په یوې خبرپاڼه کې چې نن خبره کړې ویلي په وژل شو کې په دشتیارچي کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان قاري حسن، د تخار د اشکمشکو ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوي نقیب الله، قاري عبید په نوم د طالبانو یو بل سیمه ییز قومندان او همدارنګه د منصور او ملا نعیم په نومونو دوه پاکستاني طالب قومندانان شامل دي. دا ځنګړو عملیاتو فرقوي د عملیات د هوایی ځواک په مرسته شوي دي. دوی خپل لوري ته د وختو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کابل ښار د پنځمې عملیاتي حوزې په مربوطاتو کې نن دوه توغندي لګېدل دي چې لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي. د پنځمې امنیتي حوزې امیر کبیر احمد برمک ازادۍ رډیو ته وویل یو توغندی پر یو کور لګېدلی چې یو ماشوم او یوه میرمنې وژلې دي. خغلی برمک وایي لومړنی جزئیات هم دا دی چې دا له لرې ځایه ویشتل کېدونکی توغندي و، یو پر یو کور لګېدلی، یوه ماشوم او یوه میرمنې وژلې او یو بل تن یې ټپي کړی. د کابل د پنځمې امنیتي حوزې امیر زیاته کړه چې دویم توغندی له کوره لرې لګېدلی او چاودنه یې نه ده کړې. خغلی برمک وویل ګمان کوي دا توغندی د پغمان د درې څخه به ویشتل شوی وي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلخوا د فراه ولایت چارواکي وایي تېره ورځ د انارداری په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي. د فراد امنیه قمندانۍ ویاند اقبال باهر نن ازادۍ رډیو ته وویل ماین د دې ولسوالۍ مرکز ته په تللې لاره کې ښودل شوی و چې د ولسي خلکو یو ماسته ډوله موټر پرې برابر شو. دا بلخ د ملي امنیتي اداروي په دې ولایت کې د ترهګرو هغه دولس کسیزه ډله نیولې چې د دې ادارې په وینا غوښتلې د اختر په ورځو کې بریدونه ترسره کړي. دا بلخ د ملي امنیت ادارې دا خبره نن په یوې خبر پاڼه کې کړی ویلي دي چې دې ډلې د عبدالهادي په نوم د یو تن په مشرۍ فعالیت کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې هیواد کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او دا مسله د جدي اندېښنې وړ ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي نن ازادۍ رډیو ته وویل چې د 1496 هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې دوی د خصو په وړاندې د زور زیاتی 925 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دا موارد په سلو کې څه باندې اته زیات شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن دوشنبه ته په دوه ورځني رسمي سفر رسیدلی ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري او همدارنګه به له امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره په یوې درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. د تاجکستان صدر اعظم قاهر رسولزاده او نور حکومتي چارواکو نواز شریف ته نن د دوشنبه پر نړیوال هوایي ډګر هرکلی ووایه. همدارنګه ټاکل شوی چې سبا نواز شریف د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان او افغان ولسمشر اشرف غني سره وګوري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل دا درې اړخیزه غونډه به په سیاسي او اقتصادي مسلو سربیره د سیمې او نړۍ امنیت ته د ترهګرۍ د ګواښونو پر ضد په ګډه مبارزه متمرکزوي. سبا به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان په شمول د هغه هیوادونو مشران راټول شي چې د کاسا زر پروژې چې له مرکزي آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د انرژي یو ګډه پروژه ده په دې پروژه کې ګډون لري. ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ورسیږي. دا چین ولسمشر شي جن پنګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره کتلی. د نوموړي دا لیدنه د جولای په 8 نیټه په هامبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو لیدو کتو برخه ده. د چین ولسمشر په برلین کې وویل د چین او جرمني ترمنځ اړیکې نوې پړاو ته داخلي شوې دي.
لا اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ولک غوړی دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د ایران د ولسمشر هغه څرګندونې بې ځای وبلل چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی.
دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به یې لومړیتوب وي.
خو افغانستان د نړیوال قانون له مخې څومره له خپلو اوبو څخه د کار اخیستو حق لري؟
نړیوالو معیارونو له مخې نه د اوبو په سر باندې موږ کولی شو د ایران سره معامله وکړو. موږ د اوبو د جریان په اوږدو کې چې ایران خواته بهیږي، نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو د بخور د مختلفو پروژو حق لرو.
عام خلک په دې اړه څه وایي؟
دوی وایي چې دوی نشي کولای دا ګاز د میدان مهرباني وکړي، په جنگ کوي، په عاشقي کوي، په عاشقي کوي او بین المللي. موږ نشو کولای چې خپل کفن دوی ته ورکړو، موږ لوس قبر نه لرو.
د غراز د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم د خبرونه په دوهم نیمه کې اوري. دا به هم واوري چې بامیان به د جمعې او شنبې په ورځو د دمبوري د جشن کوربه وي. د جشن لپاره تیاری نیول کېږي خو یو شمېر شیعه دیني عالمانو یې په وړاندې مخالفت څرګند کړی. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د سلامونه وایي راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان جمهوریت ریاست د افغانستان د بندونو د جوړولو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستي څرګندونې بې ځای وبللې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان حکومت حق دی چې د اوبو د نړیوالو قانون قوانینو له مخې له خپلو اوبو د ولس په ګټه انکار واخلي. د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره ورځ په تهران کې په یوه نړیوال کنفرانس کې ویلي چې په افغانستان کې د کمال خان، کجکی او سلما بندونو په وړاندې هیواد بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د روحاني د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ځینو کارپوهانو نظرونه په دې راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه افغانستان نه وتوانېدلې چې له خپلو طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه له اوبو څخه ګټه واخلي، خو اوس یې هوډ کړی چې دغه کار به حتمان کوي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې افغان حکومت له دې ډول پروګرامونو را وګرځوي او یا یې پر وړاندې خنډ وګرځي.
زموږ تر ټولو کمترین حق دا دی چې له خپلو اوبو څخه د ځان په ګټه کار واخلو. دغه ډول څرګندونې هر څوک چې کوي بې ځایه څرګندونې دي. افغان حکومت به له خپلو زیرمو څخه خپل ملت خپل خلکو ته ځان په ګټه کارول به یې لومړیتوب وي. موږ دغه څرګندونو په اړه باندې هیواد دا ویلی شو چې دوی باید فکر وکړي چې دوی څه وایي.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې دا مهال د افغانستان 80% اوبو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي. افغان حکومت په دې وروستیو کې په هرات کې د سلما بند جوړېدلو چارې بشپړې کړې دي. په نیمروز کې په کمال خان او په فراه ولایت کې په بخش آباد بندونو کار روان دی او همداشان په هلمند کې د کجکی بند ترمیم چارې هم جریان لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه‌شنبه په ورځ په تهران کې د ګرد او دولو پر وړاندې مبارزې ننګونې او حل لارې تر عنوان لاندې په نړیوال کانفرنس کې وویل. د کمال خان، کجکی او سلما بندونو د جوړېدو پر وړاندې بې تفاوته نه سپاتې کېدی.
ما نمی توانیم در برابر آنچه محیط زیست ما را تخریب میکنه.
هغه وای موږ نشو کولای د هغه څه په اړه چې زموږ چاپیریال تخریبوي بې تفاوته پاتې سو. په افغانستان کې د متعددو بندونو جوړول، د کجکی، کمال خان، سلما او د افغانستان په شمال او جنوب کې نورو بندونو جوړول زموږ د خراسان، سیستان او بلوچستان په سیمو باندې تاثیر لرونکي دي.
تاثیرگذار است.
د افغانستان ولسی جرګه د ایران د ولسمشر حسن روحانی دا ډول سرګندونې حساسیت پارونکي بولی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وای د ایران د ولسمشر دغه سرګندونې د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیک عرف خلاف عمل دی او باید په راتلونکي کې له دې ډول غیر مسؤلانه خبرو څخه په کلکه ډډه وکړي. د ایران ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځې حفظې سیمیزو چارواکو تل ادعاوې کړې وي چې ایران په افغانستان کې د سترو پروژو په ځانګړې توګه د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه نیسي. د تیر کوچنی اختر په لومړۍ شپه ناپېژندو وسلوالو د سلما بند له ساتونکي ووژل، خو چا یې مسؤلیت په غاړه وانه اخیست. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په جنوب لویدیځ حوزه کې د نورو بندونو په جوړېدلو هم کار روان دی او افغان حکومت چمتو دی چې ایران ته د اوبو د نړیوالو قوانینو له مخې خپله حقبه ورکړي.
د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي، خو د افغانستان حکومت په وروستیو کې هڅې پیل کړي چې دغه اوبه مهار کړي. آیا د افغانستان ګاونډیان لکه څنګه چې د ایران ولسمشر په وروستیو کې دا موضوع راپورته کړې حق لري چې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه دا ډول څرګندونې وکړي؟ دا موضوع بیا هم زموږ همکار اکرام الله اکرام د حقوقي چارو له کارپو فیض محمد زلان سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلی زلان، لومړی د ایران د ولسمشر وروستیو څرګندونو په اړه وایي.
بلکل، د افغانستان د اوږدې کشالې د څلور لسیزو د جګړو تر لاملونه هغه د افغانستان څخه بهر په ځانګړې توګه د افغانستان په ګاونډ کې پراته لاملونه دي. که څه هم ایران دا څرګندونې ډېرې ناوخته په زغرده کوي، مګر څلور لسیزې د مخه کله چې شهید داود خان د سلما د بند دبره ایښودله، د هغه وخت راهیسې د اوبو د مدیریت په سر باندې د ایران او افغانستان ترمنځ شخړه راولاړه وه او د همدې دسیسو پټو توتیو نتیجه شوه چې موږ هم د شوروي د یرغل جوګه وګرځېدو، هم د خپلمنځیو جګړو او بیا په وروسته کې د نړیوالې ترهګرۍ د جګړې چورلیز او محور وبلل شو. د اوبو مدیریت د یویشتمې پېړۍ د سترو جګړو تر ټولو مهم لامل ګڼل کېږي. د هوا، د اقلیم ادلون بدلون دا په یویشتمه پېړۍ کې د جګړو لپاره یو ستر سبب ګڼل شوی دی. کېدای شي افغانستان په دې برخه کې د ګڼو توانونو لیدونکي اوسېږي، ځکه افغانستان په سیمه کې د اوبو د لرلو، د اوبو د زیرمو د لرلو له مخې نه په سیمه کې تر ټولو غني هیواد ګڼل کېږي. پاکستان، ایران د اوبو د کمښت او د رنګ د انرژۍ د کمښت سره مخامخ کېږي او د دوی لوی نفوس کېدای شي په یو ډول باندې په افغانستان باندې په راتلونکي کې هم ګڼې نورې جګړې تحمیل کړي. که موږ دې لاملونو ته متوجه ونه اوسېږو، موږ به لوی لاس باندې دې ته زمینه مساعده کړې چې د پردیو د یرغل تر نامه لاندې افغان وژنه وکړو او د افغان خاورې شته هغه وپلورو.
نو ساسې په نظر باندې په حقوقي لحاظ ایران د دې حق لري چې د افغانستان د اوبو په اړه دغه ډول څرګندونې وکړي؟
په هیڅ صورت باندې نه. موږ د نړیوالو تعاملاتو له مخې نه د ایران سره د اوبو ځانګړي تړونونه لرو، تفاهم نامې لرو او د هغو تفاهم نامو او تړونونو له مخې نه او د نړیوالو معیارونو له مخې نه د اوبو په سر باندې موږ کولای شو د ایران سره معامله وکړو. موږ د اوبو د جریان په اوږدو کې چې ایران خواته بهیږي، نه یوازې د بندونو بلکې د نهرونو، د بخور، د مختلفو پروژو حق لرو او لومړیتوب د اوبو د جریان همداده چې له کوم هیواد څخه چې اوبه سرچینه اخلي هغه هیواد کولای شي د اوبو مدیریت وکړي او د ځان په ګټه، د خپل ولس په ګټه، د خپلې ښېرازي او د کرنې په ګټه باندې هغه استعمال کړي. کومې پاتې اوبه چې مخ په نورو هیوادونو باندې بهیږي، هغو کې هم ځانګړی معیار موجود دی چې د هغه معیار له مخې نه موږ کولای شو ایران ته اجازه ورکړو چې د اوبو د بهیدنې د جریان څخه ګټه پورته کړي. د روحاني صاحب وروستۍ سرګندونې دا په دښمنۍ ولاړې په بدمرغۍ ولاړې او په لویه کې د افغانستان د وسنۍ کشالي سفریزان په ګټه اخیستنې په دلایلو باندې ولاړې دي چې موږ په څلورو لسیزو کې لږ په دې وتوانېدلو چې د سلما بند وتړو. د کمال خان او بخش آباد په نور بندونه دي چې لسیزې د مخه د هغو پروژو سروې او کار پیل شوی و، مګر په څلور لسیزو کې موږ لا هم نه توانېدلي چې همدې لاملونو له وجې ایران هلته نېغ په نېغه مداخله کوي، نیابتي جګړه کوي.
څه فکر کوئ چې افغان دولت ته اوس څه کول پکار دي؟
بالکل، افغان دولت د نړیوالو معیارونو له مخې نه، د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې نه حق لري او دا یې لومړنی مسؤلیت ده چې باید د پروژو د تکمیل لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي، په خپله بودیجوي جوړښتونو کې ورته لومړیتوب ورکړي. افغان ولس په تر شا ودرېږي او ماته نه ښکاري چې ایران د افغان ولري چې په افغان خاوره کې د افغان پروژو د افغان پرمختګ مخه ډپ کړی شي. نو هیله همدا موجوده ده چې دا ستونزه د افغان په ګټه باندې تمامه شي او افغانان دې ته متوجه شي چې موږ دښمنان موږ په یو نامه او بل نامه باندې ځان په ګټه باندې وژ.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو فیض محمد زلانو چې د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو، حسن روحاني ویلي چې که په افغانستان کې بندونو جوړېدل همداسې دوام وکړي هیواد بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او ټاکل شوي چې د بل سبا د په دوشنبه کې هم د کاسا زر د پروژې په اړه افغان ولسمشر له نورو خواوو سره خبرې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز په یو شمېر سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد افغان ځواکونو له عملیاتو د دې ولایت اوسیدونکو خوښ نه دي. وایي چې دغه عملیات ډېر اوږده شوي او دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. نورې د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پر رپورټ کې.
له تیرو څلور ورځو راهیسې د دې ولایت د تلوکې او د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو په سیمو کې د وسلوالو مخالفانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري، خو دغې روانې جګړې خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت خلک له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندز روان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي، څو خلک په یو آرامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي احمد الله صدی رادیو ته وویل
د کندز او بغلان لاره او د شیرخان بندر او د کندز ښار لاره د خلکو لپاره تړل شوې ده. د دولت څخه دغه غوښتنه لرو چې لطفا دا لاره چې تړل شوې ده د خلکو لپاره خوشي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي کریمه صدیقی بیوی د دې ولایت سیمیز چارواکي دا وړتیا نه لري چې د دې ولایت د ښار نږدې څنډې د وسلوالو مخالفانو لشتون څخه تصفیه کړي. لڅو ورځو راهیسې یو ځل بیا امنیتي وضعیت خراب شوی دی او د دې روانې جګړې له کبله ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او د کندز سیمیز چارواکي دومره وړتیا نه لري چې خپل ټپیان د جنګ له ډګر څخه روغتون ته انتقال کړي، چې دغه روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. بلخوا د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دغو انتقادونو پر ردولو سره وایي چې دوی د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو شدید بریدونه مات کړي دي او دمګړې د کندز ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. اوس مهال جدي امنیتي ګواښونه نشته دي. د کندز علي آباد لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. د طالبانو یو ګروپ په دې لارې کې پیدا شوی و چې هغه د امنیتي ځواکونو په غبرګون کې له سیمې وتښتېده او اوس مهال د دې ولایت ټولې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې دي. خغلی حمیدی زیاتوی چې لا هم د تلوکې سیمه کې همدارنګ د چهاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري، خو د کندز خلک وایي څو چې د دې ولایت د ګلتپي، اقتاس، چهاردرې او د دشتیارچي ولسوالۍ ګانې چې د وسلوالو مخالفانو مهم مرکزونه شمیرل کېږي د هغوی له وجود څخه نوي پاکې شوي، نو د کندز ښار به تل د وسلوالو مخالفانو تر جدي امنیتي ګواښونو لاندې وي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې لومړی دغه یادې شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او بیا د تصفیې عملیاتو لمن د دې ولایت نورو سیمو ته وغځوي.
د کاناډا حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د ګوانتنامو پخواني زنداني عمر خضر ته 500,000 کاناډایي ډالر ورکړي، ځکه محکمې په وروستیو کې فیصله کړې چې له هغه اعترافات په زور اخیستل شوي. خو د هغه امریکایي سرتیري چې د وژلو تورې پر خضر اچول شوی دی ویلي چې دغه پیسې باید دې ته ورکړل شي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په کاناډا کې زیږیدلی عمر خدر 15 کلن و کله چې دی د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د القاعده له جنګیالیو سره د نښتې پر مهال ونیول سو. په دغه پیښه کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو یو نظامي ډاکټر ساتنمن کریستوفر سپیر ووژل سو او یو بل سرتیری ساتنمن لین موریس یوه سترګه وبایلله. پر 15 کلن عمر خدر تور و چې هغه لاسي بم چې سپیر یې وواژه دور غورځولی و. د دې تور په خاطر د ګوانتنامو زندان ته یوړل سو او په 2010 کال کې د یوه نظامي کمیسون لخوا د قتل په شمول د جنګي جرایمو په تور تر 8 کاله جمع هغه موده چې له مخکې یې لا په زندان کې تیره کړې وه په بند محکوم سو. د کاناډا سترې محکمې په 2010 کال کې وویل چې په 2003 کال کې په ګوانتانامو زندان کې د پلټنو پر مهال له خدر څخه شواهد د ځپنې په حال کې اخیستل سوي وو. د بیلګې په توګه دی له خوبه محروم کړل سوی وو او بیا یې دا شواهد له امریکایي چارواکو سره شریک کړي وو. خدر په ګوانتانامو بې زندان کې 10 کاله بند تیر کړ. د خطر مدافع وکیلانو له همدې خاطره چې پلټونکو له ده څخه د شکنجې په حال کې شواهد اخیستي وو د کاناډا د حکومت پر وړاندې شکایت ثبت کړ چې ګواکې خطر ناحق بندي سوی وو. دوی له حکومت وغوښتل چې خطر ته 60 میلیونه کاناډایي ډالره د جبران پیسې ورکړي. د ده مدافع وکیلانو وویل چې حکومت د نړیوالو قوانینو په درناوي کې پاتې راغلی او خپل وګړی یې خوندي ونه ساته او همداراز یې له خطر سره په ناوړه چلند کې له امریکا سره لاس یو کړ. په 2014 کال کې د سپیر کونډي او موریس د خدر په وړاندې په محکمه کې د قتل او ټپي کولو شکایت ثبت کړ ځکه دوی بیره درلوده چې د کاناډا حکومت شایي خدر ته د پلټنو پر مهال د ځپل کېدو په خاطر د جبران پیسې ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سپیر د کونډي مدافع وکیل د سیشنبې په ورځ وویل چې غواړي د کاناډا حکومت دغه 5 میلیونه کاناډایي ډالر د خدر پر ځای د سپیر کونډي او موریس ته ورکړي. خدر په کیوبا کې د امریکا په نظامي ګوانتانامو بې زندان کې اخیری او تر ټولو کم عمره لویدیځوال بندي و. له ګوانتانامو څخه تر خوشي کېدو وروسته د خپل پاتې بند د کاناډا په البرټا کې تیر کړ. دې خبر چې د کاناډا حکومت به هغه کس ته چې د امریکایي سرتیري په وژلو تورن و میلیونونه ډالر د جبران پیسې ورکوي د کاناډا د محافظه کارانو مخالفتونه راپارولی دي. د پارلمان یو محافظه کار وکیل ټونی کلمنت له خدر څخه وغوښتل چې د هغه امریکایي سرتیری کونډي او کوچنیانو ته د خونبها پیسې ورکړي چې د یې په افغانستان کې په وژلو تورن و. خو لیبرال سیاستوال باب رای بیا په ټویټ کې لیکلی چې خدر ته مخکې لا باید د جبران پیسې ورکړل سوي وای. د خطر مدافع وکیلانو مخکې هم ویلي چې دی د خپل پلار احمد سعید خطر لخوا جګړې ته هڅول سوی و. د خطر پلار په مصر کې زیږیدلی و او په 2003 کال کې هغه مهال وژل سو چې پاکستاني ځواکونو د القاعده پر یوه مرکز بمباري وکړه. یوه کاناډایي چارواکي چې نوم یې نه دی خپور سوی ویلي چې خطر به 10.5 میلیونه کاناډایي ډالر چې 8 میلیونه امریکایي ډالر کېږي ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بامیان یو شمیر فرهنګیانو د مدني ټولنې غړو او لسی خلکو له دې عمله چې د هغه ولایت د شیعه علما او شورا سکال د دمبوري د کلنی جشن پر ضد څرګندونه کړې لقاره ډک عکس العمل څرګند کړي. د دمبوري د جشن لپاره راتلونکي جمعې او شنبې په ورځو ترتیبات نیول شوی. له بامیان د ازادي راډیو خبريال د رپورت مهمه برخه فرشته جلال زی اوري.
په بامیان کې د مدني ټولنې او فرهنګي چارو یو شمېر فعالانو او د بامیان یو شمېر اوسیدونکو د دمبوري جشن د ترسره کېدو ملاتړ وکړ. د چنګاش په شپږ سمه او لسمه په بامیان کې د دمبوري جشن په نوم د هزاره جاتو د فرهنګ او موسیقي د لمانځلو میلوي. په دې ولایت کې یو شمېر دینی عالمانو، حکومتي چارواکو، فرهنګیانو او ولسی خلکو د دمبوري جشن پړه د بامیان د شیع عالمانو د شورا اعلامیه غندلې ده. د بامیان د شیع عالمانو شورا څورې مخکې په وی اعلامیه کې وویل چې د دمبوري جشن له اسلامي اصول سره مطابقت نه لري، رقص او موسیقي ناروا دي او په ټولنه کې د فساد خبرېدو ته لار برابروي. خو په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست وایي چې د دمبوري جشن د بامیان د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو پاره دی او دا لمانځنه له دینی ارزښتونو سره تړاو نه لري. په بامیان کې د حج او اوقاف ریاست د جماعتونو د چارو مشر نصر الله بلاغي ازادي راډیو ته وویل
چې موضوع یک موضوع مدني او اجتماعي هست.
د شیعه عالمانو د شورا اعلامیه د یو محدود شمیر شیعه عالمانو او د څو کسانو نظر دی. دا د ټول بامیان نظر نه دی. د دمبوري جشن یو فرهنګي پروګرام دی چې له دیني ارزښتونو سره اختلاف نه لري ځکه دا کار په ټولو اسلامي هیوادونو کې کیږي. په بامیان کې د دمبوري جشن پاړه د ځینی شی عالمانو نظر د بامیان د زیاتو خلکو فرهنګیانو او د مدني ټولنې د فعالانو غوسه پارولې او خوابدي کړې دي. د بامیان زیاتو خلکو له دمبوري سره عکسونه اخیستي دي او د اعتراض څرګندولو لپاره یې پر فیسبوک او ټویټر خبر کړی دي. د بامیان یو اوسیدونکو محمد جواد ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان د اسلام د دوو مقدسو ښارونو مکه او مدینه کور دی، خو کله چې مسأله د سعودي عربستان د تاریخي او فرهنګي ارزښتونو سي حتی په سعودي کې منځل کیږي. جواد سعودي عربستان ته د امریکا ته جمهور رئیس وروستي سفر ته اشاره وکړه. ویل کله چې ډونالد ترامپ سعودي عربستان ته ورغی حتی د سعودي عربستان شاهي کورنۍ په خپل وطني ساس په خپل وطني سندرو او ګډا هرکلای وکړ. جواد خپل امنیت د اندیشنې لامل نه غوښتل چې ژغې له رادیو خبر سي. آزادي رادیو ته وویل چې هر افغان باید پر دې فکر وکړي چې ولی په زیاتو داسې مواردو کې اسلام یوازې په افغانستان کې د تاریخي ارزښتونو او فرهنګي میراثونو د ځپلو او ویجاړولو لپاره کارول کیږي. په بامیان کې د فرهنګي چارو یو بل فعال محمد امین ابتهاج حجتی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې د بامیان خلک به اجازه ورنکړي چې د څو تنو حکم د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د لمانځنی د صحت له منځه یوسي. محمد امین حجتی وویل چې د بامیان ټولنه د شیا عالمانو د شورا په توغړو پورې نه تړلې. دا هغه ټولنه ده چې د نړۍ په کچه د بیلابیلو فرهنګونو ارزښتونه پکې پراته دي، نو په هیڅ صورت به د دمبوري جشن نه لغو کیږي.
بامیان به د جمعه او شنبه په ورځو د دمبوري د جشن کوربه وي. دمبوري د افغانستان د اصلي یا فولکلوري په تیر بیا د هزار مشتو سیمو د موسیقي یوه مهمه آله ده. په فولکلوري سندرو کې له دمبوري ډیر کار اخیستل کیږي. افغان ځوان سندرغاړي چې اصلي موسیقي ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي هغه لکه د پخوانیو سندرغاړو په څیر ژوندی وساتي، د رباب، تنبور، ډول او زیربغلي په څیر په خپلو کمپوزونو او سازونو کې دمبوره هم ډیر غږوي. پر غږولو سربیره یو شمېر هنرمندان لکه تواب آرش بیا لکه دې سندره کې ستایي هم
صدای دمبور صدای عشق، صدای دمبور صدای عشق، دل دمبورای موجای عشق، دل دمبورای موجای عشق، گشادی وگه از غم بخونه، گشادی وگه از غم بخونه، خودش درد و خودش دوای عشق، خودش درد و خودش دوای عشق، دمبورایمو علی بخونیمو، دمبورایمو رفیق گینایمو. پری پرواز دل دمبور دانا، پری پرواز دل دمبور دانا، دو تاری دمبور فریاد مورو، دو تاری دمبور فریاد مورو، با گوش چرخ گردون میرسانه، با گوش چرخ گردون میرسانه، دمبوریمو علی دل خونده ایمو، دمبوریمو رفیق گینه ایمو.
د دمبوري د استاین په اړه د ځوان هنرمند تواب آرش سندره و پام دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شویو. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست د ایران د ولسمشر حسن روحاني هغه څرګندونې بې ځایه وبلل چې ویلي دي هیواد په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. په دې اړه مو له ځینو افغانانو سره هم څرګندونې کړې دي. د یو تن نظر به واورو.
ز محمد اسلام د خوست ولایت وسیدون کای اغه وینا په مطابق کې چې د ایران ولسمشر کړی دا مونږ دا حق هیڅ چاته نه ورکو چې په افغانستان کې د افغانستان د اوبو یا د افغانستان د بندونو فیصله بل څوک وکړي او دا مونږ د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه لرو چې هیڅ په دا کې هیڅ چاته غوږ نیسي د خپل د افغانستان په مغه کې خپل افغانیت ته د لاس ورنه کړي.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان نظر مو واورید. روحانی ویلي دي چې په افغانستان کې د بندونو جوړول همداسې دوام وکړي هیواد بې تفاوته نشي پاتې کیدلی او د افغانستان دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پریمانه اوبه ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي خو په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې د کمال خان، کجکی او سلما بندونو په څیر په افغانستان کې یو شمیر بندونه جوړ کړي او په داخل کې د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا په خپله افغانستان تولید کړي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمې ته. اجمل انت ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو د ایران د ولسمشر حسن روحانی هغه وروستۍ څرګندونې بې ځایه بللې چې په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه کړې دي. د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو فرقوي د کندوز په تلوکا او انګورباغ سیمو کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 850 وسلوال وژلي. د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې دوه توغندې لګېدلې چې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر کبیر احمد برمک په وینا لږ تر لږه دوه کسان وژلي چې یو یې ماشوم او بل یې میرمن ده. د بلخ د ملي امنیتي اداروي په دې ولایت کې د ترهګرو یوه 12 کسیزه ډله نیولې چې غوښتلې په دې ولایت کې بریدونه پلان کړي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف دوشنبه ته په یو دو ورځنی رسمي سفر رسیدلی. ویل شوی چې نوموړی به دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سربیره د ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري او د چین ولسمشر شي جن پینګ نن په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. نوموړی دا لیدنه د جولای په 18 نیټه په همبورګ کې د جیشل هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې د یو لړ ډیپلوماټیکو غونډو برخه ده.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو دو ځانګړو پروګرامونو اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې توار ورسیږي، مرزی احمدزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ام سي سي د کرکټ کلب له لوبډلې سره د سیالۍ په هدف نن د انګلستان په لور روانه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله د لندن په لارډز لوبغالي کې د ام سي سي کرکټ کلب لوبډلې سره د جولای په 18 نیټه یو ورځنی 500 اوره لوبه لري. د امري لیبون د کرکټ کلب لوبډله د نړۍ له مهمو لوبډلو څخه ګڼل کیږي. په دې لوبډله کې د نړۍ د بیلابیلو لوبډلو تکړه لوبغاړي راټول شوي دي. د فوټبال د آسیا مرکزی زون په دوهم لوبه کې پرون مازدیګر ناوخته د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې قرغزستان ته درې دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د دوشنبه پر ورځ په لومړۍ لوبه کې تاجکستان ته درې دیو پر وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د آسیا مرکزی زون د سیالۍ په لړ کې په پام کې د افغانستان د فوټبال د 15 کلونو لوبډلې د جمعې پر ورځ 15 بجې له ترکمنستان سره لوبه وکړي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او قرغزستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې ګډون کړی دی. د آسیا د مرکزی زون سیالۍ د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 2 نیټه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 12 دوام کوي. او په کابل کې د انجونو د بایسکل ځغلونې د ټور سیالۍ سبا پنځشنبه پیلېږي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالۍ کې دیش بایسکل ځغلونکي له کابل، بامیان، مزار او هرات څخه ګډون کوي. صادقي وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر بامیان پورې او له بامیان څخه تر بند امیر ترسره کیږي. دغه سیالۍ د پنځشنبه پر ورځ پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د لارینونو تحسننونو او اعتصابونو حق پاره بحث کوو د پروګرام الممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی صدیقی صاحب اشاره غلاست
مننه سلامات
صدیقی صاحب آیا لارینونه اعتصابونه او تحسنونه یو بشری حق دی
د هر سنه مخ تاسو ته او ټول معزز او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم د یو د بشری حقوقو یاد ټول انسانانو یو بشری حق همدا د اجتماعات او یاد لاریونو تحسن او اعتصاباتو یو حق ده چې دا خوشبختانه چې په بشری حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوی ده چې ورسته هم کله چې دا بشری حقونه په نور بین‌المللي یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو چې حالت په یو شته ماده کې په دې اجتماعاتو حق باندې دوی بحث کړي او دا حق پر رسمیت پیژندلې په هغه نړیوال میثاق کې هم ورسته خوشبختانه چې زمونږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ درشمو ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړي یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعاتو حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده چې خوشبختانه چې په د کله چې بل قانون تصویب شو دي لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1991 کال کې تصویب شو په دې قانون که هم دا حق دی او اساسی حق او بشری حق په توګه پر رسمیت و پیژندل شو چې دا زمونږ ولسته زمونږ خلک د افغانستان اتباعو ته یو عمده لاسته راوړنه ده چې دوی ترلاسه کړي خوشبختانه د حقوقي له لحاظ نه دا یو بشری حق ده او دا یو اساسی حق ده اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم موږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو دی لپاره چې خلک خپل دی حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري خصوصا کله چې نامنه زیات سیتابن خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په غنا عام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي او په ځم کې موږ لیدل کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پخو لاندې شوی په یو سیمه کې دوی کوشش کړي چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي دوی راغلي او د دې حق نه استفاده کړي اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفادې په جریان کې تاوتری خواله رامسته شوی دا او خلک وژل شوی دا چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه دا او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه دا چې متاسفانه دا ستونزه رامسته شوی دا او زه امیدوارم چې زمونږ ولس یا زمونږ خلک دا په هواي او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي سي د خپل دی بشري حق یا د اساسي حق نه په خټو کې استفاده وکړي
ډیر مننه صدیقي صاحب تاسو اشاره وکړه چې لارینونه تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی دا حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې مونږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق مستفید سو ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري چې یو هم دا چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونه یا دا ټول مظاهره یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې تر سره کیږي باید سوله ییز وي یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق تر سره کی یا د دې حق نه استفاده وکي یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایل څخه چې باید د دې کې هغه وسایل چې تاوتریخوال رامسته کی د جریان د لاریونو نه د جریان په تحسن د جریان په حسابونو کې هغه استفاده وکي د دې لپاره چې دا خپل د دې حق د استفادی حق سرش سره مغایرت لري دوم دا چې دا ټول لاریونو او اعتصابات او تحسن او اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې تر سره شي یعنی دا داسې نشي چې موږ یو څوک مجبور کړو چې تاسو لاړ سئ په دې ساحه کې تاسو نوکئ، یا تاسو لاړ سئ په دې ځای کې تاسو لاریون وکئ، یا تاسو لاړ سئ په دې ځای کې تاسو نوکئ. یعنې دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي، یعنې هیڅوک باید مجبور نه شي. بل دا ده چې موږ باید هیڅ څوک مجبور نه کړو چې په ځینې لاریونو کې ګډون وکړي، او هیڅکله موږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کړو چې په دې لاریونو کې ګډون ونه کړي. یعنې دوه حالت لري، یو دا ده چې یو څوک نه غواړي چې په دې په یو لاریون کې ګډون وکړي، یعنی موږ هغه مجبور کړو چې تاسو حتماً په دې لاریون کې ګډون وکړي. او ځینې وخت دا ده چې یو څوک غواړي چې ګډون وکړي، او ځینې خلک دي چې نه پرېږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، چې دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوي چې هر وخت دا لاریونونه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کړي، او په هر ځای کې دوی کوي چې ترسره کړي. اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی ده، هغه دا ده چې مخکې له مخکې نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکې له مخکې نه باید اطلاع ورکړي. یعنې معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي، یعنی چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونه کړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونه کړو، که نه. یعنی دا د اجازې په شکل نه ده چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونو برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې یو څوک غواړي چې د دې حق نه استفاده وکړي، یعنی اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي او کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي او کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونه کړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیتي ملحوظاتو له کبله، چې دوی خپل تدابیر امنیتي تدابیر ونیسي چې خدا نخواسته په دې لاریون کې څه مشکل ایجاد نه شي او خلک متضرر نشي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري؟
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه مخ محدودیتونه دي چې په قانون کې په سری شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثرا له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلک نه پرېږدي چې خپل بشري حقونه یا خپل اساسي حقونه څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا خلک په دې محدودیتونو باندې بحث هم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې د امنیت په مشکل هغه ونه کړي، سردوچار ونه کړي، یعنی کوم ګواښونو عمومي امنیت ته متوجه ونه کړي. یو عمده محدودیت دا ده چې موږ هر لاریون چې کوو، مثلا موږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې موږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کړي. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې موږ سره رقم کوی شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدا نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کی. دا بل محدودیت ده چې موږ کله لاریون کوو، خدا نه خواسته موږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته موږ ضرر پیښونه کو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ایوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وقت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهس. ډیر مننه صدیقي صاحب. د ورستي پښتني په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه وایي څو پیژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګ د ټولنو حسابونو او تظاهراتو قانون کې پرسپیت پیژندل. یعنی اول د دولت دند او مکلفیت ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق پر رسمیت پیژندل شوی ده زموږ په قوانینو کې او همدارنګ په نړیوال قوانینو کې هم دا حق پر رسمیت پیژندل شوی ده. دوم دا ده چې دولتونه سره رقم کوي چې خلکو د پوهاوی ورکي، او دا زمينه خلکو د برابر کې چې دې حق نه استفاده وکي. یوازې دا حق د قانون په صفي باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینی کړای نور څوک نشي کولی چې دې حق نه استفاده کړي. عملا زمون خلکو کولای شي دې حق نه استفاده وکي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلکو د زمينه برابر کړي چې د ولسوالۍ په ساده شي د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او په سیستماتیک شکل باندې پدوی باندې تیرې کړي او دوی نشي کولی چې خپل غږ ورسوي مرکزی دولت دوی کولی شي چې حالت مثلا د اجتماع رامست کړي او د خپل د حق نه استفاده وکړي. یعنی دولت دا زمينه دوی ته مساعد کړي چې دوی د حق نه استفاده وکړي. او بل دا چې متاسفانه چې موږ دولت دا توانایي تر اوسه پیدا کړې نه ده چې ځینې قوتونه خاص دي لپاره تربیه کړي چې دوی کله چې خلک لاریون کوي یا د دې حق نه استفاده کوي دا خاص قوتونه دي لپاره ولر سي چې تر څو دا لاریونه مهار کړي یا دې لارون سره مثلا امرسته وکي چې دوی سره کم کوي چې مثلا د لارون په پایته ورسیږي پرته لدې کوم تاوتری خو لري امرسته شي د دې لپاره چې زموږ امنیتی ځواکونه چې اوس کړه چې د لارون کوونکو سره مخامخ کیږي دوی داس فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوی دی پدې باندې رزم کی پدې باندې مثلا ټاکانم کوي او خلک ټپيان کوي او خلک وژني د دې لپاره د امنیتی ځواکونو حق نه ده او دوی نشي کې چې داس رقم چلان وکي. دا یو برخه ده. بل برخه ده چې هر څوک چې په دې لارونو کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډېر وهل او ټکول کیږي. دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتختی د امنیتی ځواکونو سالور یا 15 نفر راځي دوی ماسره کوي او په سکو باندې په لغت باندې په برقی ډانډه باندې دوی وهي ګرچې دا د امنیتی او کشفي پرسونل مسولیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې تر سره کیږي. متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لارونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غاک نه پورته کوي. دوی داس فکر کوي چې دا پولیس راځي کله چې دوی سره داس چلند کوي او دا د پولیس حق ده. دولت دا مکلفیت لري چې دوی غاک واوري چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غاک څه ده دوی سره لپاره راټول شوی ده د دوی غوښتنو ته د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه وای او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي.
ډیره مننه کوم.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ترنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او په نیکو هیلو مو هرکلی کوم. نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چې په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چې یا به ل دا ډول درملو کار نه وي اخیسته او یا هم په خپل نه وي جوړ کړي. دودیز درمل چې په افغاني ټولنه کې د یوناني یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هیڅ په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي. موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجیه صافی ته وښی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د لومړنیو وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوې تجربې هم دریغ نه دی کړي. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هغه غدمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړي سیمو کې د دغه درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلقه انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته. ځینې گاوشونو چې د باستانشناسانو لخوا ترسره شوی دن داسې سرګندېږي چې 3000 کال مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کال مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان مصر باستان کې خلق دې بوت نه استفاده
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یونانی طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یونانی طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به یې واورو.
او افغانستان د افغانستان سنتي طب متاثر ده اما په خانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده با افغانستان که هندی طبابت، یونانی طبابت او اسلامی طبابت اثر داری زکه چه افغانستان ده بودایی دوره هم دست اسلامی دوره و بلخه او مخ که ده یونانی دوره تیر کرده او کل چه بابر منستر آقیه و په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ نو په دې وخت کې افغانستان هم جز دیده قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو لهمده که بل اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې ده بیرون نراول کېږي اکثرا دوایی بوتی ده هند نوارده ایگه مثلا زرچوبه، زنجبیل مخ که دمره امکانات نه و بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل ده شربت په شکل تایکیده و ده جوشانده و هم دست دم کرده بیا ورسته لک پیش رفته شو بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی در اوبه پیدا شد و اوز هم در شیان چی در عصری تب سنتی تب تاییدوی هم در اوز پا چین که جاپان که پا استرالیا که هم دست پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا طبابت که استفاده که خصوصا در مزمن و امراض پدا داوی کلک فشار خون دا چربی خون دا شکر او
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چارې روانې وي خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل له همدې عمله نوي تجربې شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبیعي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلمه دوایی تولیدوي چې یو د پروستات و پایند علاج دپاره دی او بولی دی شکر دی ناروغی دپاره.
خغلی کریمی ویل کسه هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبیبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې له لارې د کار جواز لري. خو بیا هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبیبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو راپاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینوه په نوم کتاب چې د فرعون د طبیب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی دی. وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلې ده زای زای له دغه پیخو یا له دغه ډول طب د طب له مواد څخه چې کوم استفاده کیږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یونانی طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نوم معلومیږي سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله او د یونانی طب لرغونتیا ډېره زیاته ده. په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یو له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقال شوې دي.
طبابت یونانی او د هندی طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و، یا د اسکندر مقدونی په وخت کې کله چې د هغه سره بازي طبابان راغلل، هغه هم دلته دود دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه هندی طبابت چې دی هغه مغا افغانانو چې عملته زده کړی و، او بازي هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولارل څو سو کال مخکې دلته دود پیدا کړدا، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پښو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي، او د دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوي چې دودیز طبابت خدای، مګر په دغه برخه کې باید زکړی وشي، او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې سده، د پښتون راته د کابل اوسیدونکو روح الله ساروان جواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبيعي دی، او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه سري چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی د جنبی عوارض تر څنګ ګټې ډېره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي، او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډېره ګټوره ده، او خلک یعنې ډېر باوري دی پې چې ډېره ښه ده. یعنې
د کابل اوسیدونکو پیغله آرزو بیا وایي چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي، چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري، او همچنان مفید به هم وقسی، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړي یا معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت بابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي، او هغه یوناني دواګانې اخلي او پختي کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي، چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پېښې کړي. محمد آصف همدر چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دېخوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدر دی اورو.
کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج، داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. کچیره هر گیا پیژندولی وکړه، هغه گیا په انسان کې وجود ماسره تمامېږي، او کچیره د سره پیژندولی و نه کړه، نو داغه گیا چې داغه څه نتیجه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي، او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه همدرد وایي
203 رقمه گیانې په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دینه ډیر کم مقدار دی ازي خارج ته نور دی گیا، نه فلسطین شته، نه ترتیب شته، نه جوړول شته. که چې افغانستان بیمنه سپیزي، بیمنه سرخزي، شیرین بیا وته وي دازي، سورنجانزي، مثال ته سپانزي، بربوزي، بس اینجا وته وي څوک ته اینجا وي دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري، او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسی قوانین او فارمیسی، تحصیلات علی او د سالندوالی، د دې ټولو یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي، د دې ټولو نه ارزیابي اخلي. ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله، د نورو سره کم سایګه کامیاب او هغه اسناد فارغت ورکي، او کم سای نه ما غږ د چې واسو نور کاروکه هغه پیدا کړ، بیا راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوشي.
دی وای چې اړوند ورګنونه باید د حقو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي، نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوره طبابت د رامنځته کیدا په هیله نننې خبرونه پات رسول. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. د خوې په مان
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه